افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. یو ساعته خبرونې ته چې په پښتو ژبه به روانوي ښه راغلاست. لنډ خبرونه. طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د پنځو روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تېره اونۍ دوه تنو نور ژوند اخیستی و. داسې راپورونه خپاره شوي چې دا ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خپره شوې ده، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیقې شمېرې نه دي خپرې شوې. کانګو یو ډول اخیستونکې ناروغي ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون کړی. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره شوی چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې یې نویو ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. مظاهره چانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې یوه لویه برخه یې ماشومان دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې مظاهرې تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. دوی په فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداری ورکړ چې غوښتنې ونه مل شي په پلازمینې بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشنبه د ورځنیو لوبو د روانې لړۍ دویمه سیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په هامنټونټا ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله. که چېرته افغانان په سبانۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي، نو د 2 او 5 اوریزه لوبو د دې لړۍ جام به وګټي. د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه درېیمه ورځنۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ ده. د هند په ختیځ اودیشا ایالت کې د ریل ګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 500 تنه مړ شوي او تر 1500 ډیر ټپیان دي. دا ټکر د جمعې په ورځ د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی. د هند د ریل ګاډو د برخو عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دواره مسافرونکي ریل ګاډي ټکر شوي دي او یو بار وړونکی ریل ګاډی هم هلته ولاړو چې هغه هم زیانمن شوی دی. او د پاکستان د بشری حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته تر دې لپاره هم تکونکو خوشی شو چې په لسګونو کسانو د خوشی کېدو لپاره په کراچۍ کې لاریون وکړ. د پنځشنبه په ورځ د ناصر میرمنې منشا پاشا په ټویټر لیکلی و چې دا د دې میړه ماښام کور ته روانو چې وسلوالو د دوی د موټر مخه ونیوله او ناصر یې له ځان سره یوړ. د ناصر د برمته کېدو مسؤلیت هیچا نه دی اخیستی. جبران ناصر د حکومت له لوري د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړی و. ورځ مو په خیر. هیله لرم چې صحت مند اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په قرغزستان کې غونډه کړې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی. خو داسې مهال چې طالبانو له دې ډول مخکنیو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، د تکرار ګټه به یې څه وي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دي هغه ادا کوي.
د استرالیا د ځانګړیو هوایي خدماتو پخوانی سرتیری بن رابرټس وروسته تر دې بې دندې شو چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. یو شمېر نور مهم مطالب به هم واوري. هیله لرم ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په یو ګډه سرمشریزه کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو بشري حقونه رعایت کړي. دا غونډه چې په قرغزستان کې شوې ګډونوالو یې همدا ډول له افغانانو سره د مرستو د زیاتېدو هیله هم ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په دې غونډه کې چې د قرغزستان په چوپان اتا شارګوټي کې پرون ترسره شوه، د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یوه پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشریزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکې وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. د قرغزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی، د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې راغلی دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي. د مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتو پر همکارۍ ټینګار وکړ. د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او د بشري حقونو په برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. تیره اونی پنجشنبه او جمعه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دې نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دې مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیره یوه پروسږ کال د اکتوبر په 20مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
اوریدل مو چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو مشران پرون قرغزستان کې راټول شوي وو او د افغانستان د وضعیت په اړه باندې خبرې اترې هم کړې دي. له دې وړاندې تیره پنجشنبه او جمعه منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړي استازي په تاشکند کې سره راټول شوي وو. هغوی د خپل غونډې په پای کې د لسو مادو یوه اعلامیه هم خپره کړه او په هغه کې ځینو مهمو مسایلو ته چې د نجونو او ښځو حقوق او ترخواه د ټول شموله حکومت جوړېدل له ترهګرۍ سره مبارزه او له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه غوښتنه شامله وه. دا غونډې په داسې مهال کېږي چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د مې په 21مه نیټه د افغانستان په اړه یو ځانګړی ناسته جوړ کړي. که څم د دې غونډې په اړه باندې د ملګرو ملتونو سازمان د نن د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه معلومات ورکړي دي، خو دومره ډېر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تېره ورځ دا هم ویل چې د افغانستان وضعیت خراب شوی دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریز لري. په داسې حال کې بیا چې په زلونو له طالبانو دا غوښتنه شوې ده چې د افغان نجونو او ښځو حقونه ومني او تر خواهی ټول شموله حکومت جوړ کړي، افغان نجونو ته د زده کړو کار اجازه ورکړي، اما طالبانو دې هیڅ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو د دې ډول غوښتنو دوام څه ګټه لرلی شي؟ احمد شیبا دا او ځینې نورې پوښتنې په یو مرکه کې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد پوښتلې دي.
زه فکر نه کوم، ځکه په تیرو دوو کلونو کې داسې غونډې ډېرې جوړې شولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوا نه، د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوا نه، او د منطقې د ځینو سازمانونو او د هیوادونو د خوا نه، خو دغسې مثمر تاثیرات یې نه درلودل. نو تر دې وروسته هم که دا غوښتنې کېږي، زه فکر کوم چې داسې نتیجه به ونه لري.
که چېرته نتیجه نه ورکوي، نو ولې دغسې یوه غوښتنه تکرار په تکرار بیا هم د نړیوالو غونډو په اعلامیو کې ځای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي، چې هغه د بشر په وړاندې دوی مسؤلیتونه لري، ځینې ارزښتونه دي چې هغې ته دوی خایل دي، نو په دې اساس باندې خپله خبره دوی کوي. لیکن اصلي مسله دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په افغانستان کې حضور درلود او هغه یو فکر چې درلود یا کوم ارزښتونو ته چلته کار کاوه، هغه مکمل د یو ناکامۍ سره هغه پروسه مخ شوله. نو اوس زه فکر کوم په عملي لحاظ باندې پرته له دې نه چې دوی اعلامیه ورکړي، دوی ته نور څه ورپاتې هم نه دي، داسې کوم ابزار نه دی ورپاتې، ځکه لا تر اوسه پورې دغه رژیم په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. نو دوی دغه ډیپلوماټیک فشار هم په دوی باندې نشي واردولی.
همدر صاحب، دلته خو بیا په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه لرله، هغوی خو په جګړو کې هم برخه نه لرله، نو د دوی دا غوښتنه په څه مفهوم؟
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري او همداراز په افغانستان کې کوم حالت د یعنی د دوی وایي چې ځینې ډلې شته دي، توریستي ډلې چې ریوهاده پورې دوی د پاره ګواښ دي، نو دوی هم خپل هغه مسؤلیتونه لري، یعنی خپلې اندېښنې د دغه حالت نه لري. نو په دې اساس باندې دوی خپل خپل تشویشونه چې دي داسې اعلامیو د لارې نه مطرح کوي. لیکن په اصل کې زه فکر کوم دغه لارې چې په تیرو څه کم دوو کلونو کې نړیوالې ټولنې او د منطقې هیوادونو یعنی پلاس کې نیولې ده، کومه پالیسي چې ده هغه د اعلامیو د فکر کوم دې لا نتیجه نه ده ورکړې. خو دوی بخپل کار کې خپل ګټو ته په کتلو سره یا انساني ارزښتونو ته په درناوي سره به خپل کار کوي، لیکن هغه طرف ته هغه فشار چې دی نه احساسوي.
سیاسی مسائلو شنونکی شفیق همدرد چې ویلې د نړیوالې ټولنې او ترخوای د منځنۍ اسیا هیوادونو او د نورو هغه وختونه چې طالبانو څخه د ټول شموله حکومت د جوړېدو او د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې نه ښکاري چې پایله ورکړي، خو هغوی د یو مسؤلیت له مخې دا چاره مخته وړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای شئ.
د استرالیا د ځانګړیو هوایي خدماتو یو پخوانی سرتیری چې په خپل هیواد کې د اتل په سترګه ورته کتل کیږي د افغانستان د یوې قضیې په خاطر بېدندې شو. من رابرټ سمیت پرون وروسته تر دې خپل کار پرېښود چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د یادولو ده چې په 2000 کال کې په یو راپور کې د باور وړ داسې شواهد موندل شوي چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې له 2000 تر 2013 کال پورې په ناقانونه توګه 9 ملکي وګړي وژلي او بندیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت 4 تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل:
فکر کوم په دې باید وپوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوځ د ونډې په اړه غږیږو، خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار ترسره کړي، باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوي دي. د استرالیا حکومت باید عملي ګام واخلي او هغه نندارتون لرې کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستی دی. د استرالیا د جګړې د څلي دا مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي.
رابرټس سمیت نشته ویل چې زمخکي د استرالیا د ځانګړي هوایي ځواکونو د خدماتو له قطعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې پورزه د محکمې تر اعلان وروسته د ولوی دیسپونوم در رسنۍ مشي پرې شو. د استرالیا دریو ورسپانو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو. هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې ورځپاڼو راپورونه رد کړل او ویل چې دی د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړي دي. بن رابرټ سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2016 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 2 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې ده چې د مشتری یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر عدالی مون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضائی تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وو. د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. جزئیات یې له احمد تکلو.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو، خو وایي په عین حال کې حیرانه وه چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. 30 کلنه لیمون چې د دوهمې 2 دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده. د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري، په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکي فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې 21 مصرې ولیکل شي. د هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او له سترو او وړو مینو، له کوچنیو نامري جهانونو او د ترږمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوسمهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورورو وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن له دې چې نورو مطالبو ته ورشو او تر خو احساس پیغامونه هم په هغه برخه کې خپاره کو. بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي چې د ځینو لنډیزې اورو.
د امریکا واشنگتن اگزامینر خبرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټولو پر پروسه د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په وینا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اوسنی ولسمشر جو بایدن انتقاد کړی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټولو پروسه سمانه و مدیریت کړي. خبرونه زیاتوي شغلی ترامپ د فاکس نیوز ټلویزیون یو بحث کې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې له افغانستانه د وتلو په اړه وویل دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې او ناوړه شیبه وه. په هغه کال بهرني ځواکونه په ګډوډ حالت کې له افغانستانه په داسې حال کې ووتل چې طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز په بحث کې وویل په افغانستان کې د 15 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې سول. شغلی ترامپ افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد بللی چې د وسلو زیات تجارت پکې کیږي. خو د ولسمشر جو بایدن ادارې بیا د ترامپ اداره تورنه کړې چې له طالبانو سره یې د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د دوحې موافقه لاسلیک کړې چې همدې کار یې طالبان زړور کړل. طالبانو لیکلې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع کړې او په غیر دولتي موسسو د غرض د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د هندوستان د هندو ورځپاڼې پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د مشرۍ پر سر پر رقابتونو لیکنه خپره کړې ده چې هند د سفارت خپله داخلي موضوع ګڼي. فرید مومنزای چې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې د هند لپاره د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی، اوس د طالبانو له نوي معرفي سوي ډیپلومات سره د دې سفارت پر مشرۍ په مبارزه بوخت دی. د هندو ورځپاڼې لیکي نوي ډیلي پرون یو بار بیا د دې موضوع پر سر په تبصره کې دا د افغانستان د سفارت خپل داخلي موضوع وبلله. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان اریندام باغچی په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه او هیله وشوله چې دا موضوع په سفارت کې دننه حل شي. د لیکنې له مخې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. هغو کسانو چې له دې موضوع خبر وو ویلي کله چې قادر شاه د سفارت د مشرۍ لپاره معرفي سو په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت وکړ. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د میاشتې پر 15 وویل د سفارت په مشرۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او ښاغلی مامونزای لا هم د افغانستان د سفیر په توګه خپله دنده مخته وړي. طالبانو د چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو ته خپل کسان د ډیپلوماټانو په توګه لیږلي، خو د دغو هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کندهار کې وړمه شپه د انارګل دودیزه مشاعره شوې. د انارګل سګنۍ مشاعره کې د طالب چارواکو تر څنګ شاعرانو، فرهنګ پالو او عامو خلکو ګډون کړی و. د انارګل سګنۍ مشاعرې ګډونوالو په خپلو شعرونو کې د کندهار د سیاسي ارزښت تر څنګ له نړۍ او ګاونډیانو سره پر خو اړیکو ټینګار وکړ او تر خوا یې تر ډیره د طالبانو په پلوي شعرونه او ترانې وویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرهنګ پالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دا ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښۍ پرته انتقادي شعرونه ووایي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اننګو کې دې سرخی د انار ولم ګلابونه سرخی جلد
د انارګل کلنی زاو د دیزه مشاعره د پنځشنبه په ورځ مازګر پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
او اسرای یعقوب د یمن شپری شي یمن کې
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او فرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کراز مشخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو وا وا بالکل او هر څوک می پرینین زه د اوشکو په زمزم باندې هر څوک می پرینین زه د اوشکو په زمزم باندې ستاس د لاهم کانه یو نری نسو نازک نسو او لوری کلمه سره د شباړي ورته ولیکي
څنګه
لوری کلمه سره د شباړي ورته ولیکي پوله پارزش د تعلیم یا خدای بابک نشو
بیا یو
پرزړنو بچایې کړي شاتل کندار پرزړنو بچایې کړي شاتل کندار.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارونکې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
همسایتوب دی لږو بخو ورکړی دا خوارکان خو هم ازار لري او کندهار خود زما په دې خوشیږي
کندهار
خود زما په دې خوشیږي یو شفاعت او بل انار.
د انارګل مشاعرې سژنۍ فضا تر ډېره حماسي شعرونو نیولې وه او ډېری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو دپاره د خپل نوجوان طبقې دپاره د خپلو ځوانانو دپاره خپل قلم خپل نعت خپل شعر په داسې چوکاټ کښې راوړو چې هغه موږ تاسې دغسې وروزو چې که موږ تاسې موجودو هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غوندي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي. نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یوازې دا چې زموږ خبرونه په لنډو څپو 9400 2000 اویا پنځه لزر نوي او ولزرات سو اویا اوریدل شي بلکې کول شي زموږ خبرونه از په وپان هم زموږ شاندې واوري ازادي رادیو ټکا کوم زموږ د وپان ادرس سلی رسات د ازادي رادیو ټول خبرونه حالته چې تاسو د رادیو لاله ژوند اوري په وپان هم اوریدل شي البته ک د وپان د پرانستو په برخه کې ستونزه ولري لارښود یې زموږ پر ټولنیزو رسنیو لکه انسټاګرام او یا ټویټر او فیسبوک باندې شته هلته کولی شي هغه لارښوونې تعقیب کړي یا یې وڅاري او خپل ټلیفونونو ته ځن یو فلټر قانون هم شته دی چې هغه انسټال کوي بیا زموږ وپاڼه ته سړی رسانه باندې هر ځای ښکاره کولی شي او خپرونې مو اورېدلی شي مهم مطالب پکې شته دی تاسو د رادیو لیکلي مطالب دي آډیو خبرونې دي او تاسو څنګه ویډیوي مطالب دي بل یادونه دا هم د کولای شي زموږ ځینې خبرونې زموږ پر ټولنیزو رسنیو ژوندۍ هم وګوري البته خبري او سیاسي خبرونې تر خوا ځینې ټولنیزې خبرونې هم چې پر یوټیوب باندې او زه تر خوا یې په انسټاګرام او فیسبوک باندې لایف خبرېږي کولای شي هلته یې هم وڅاري ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی دي ی البته دا غی لخبراوی وړاندې دا یادونه اړین ده چې هغه پیغامونه چې نه دي خبر شوی دا دا اوس چې خبرونه په وګتو کې حتما خبريږي او د ازادي رادیو په پیلا بیل خبرونه کې به ورته ځای ورکړل شي اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونه
ما پیغام دا د چې د هلمند ملت کجکی ولسوالۍ کې شبکو ډیر کار ډیر دی موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکان فعال کړي مصرف یې هم لږ دی ښه کار به هم کوي پر دنو شبکو به هم کار لږ سي
زه د پکتیکا ولایت د وازخا ولسوالۍ د چتری د کلی علم نمیږم نو دا خواهش لرم له طالبانو چې سموږ ته دې مرسته راولېږي بېخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده سوې ده موږ غریب کاره خلک یو او سهار راووځ مخام روزانه پسې ګرځو روزانه م نه پیدا کېږي
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله دغه د ایران مسافر دې د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کېږي پراته د چا پنځه لس ورځې کېږي پراته ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي بیزتی درکیا بد رد درته وی نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیث یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذر ته زره حال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
توغړې ازادي راډیو ساسستون زرا بر سیر کې او ترخواي هغه چې تاسو ور سره مخامخ یاست او وړې رسنیز شي 00 22 11 24 21 بیا هم تکرارم 00 24 21 24 201 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کولی شي غږیز پیغامونه مو په دې شمیره باندې موږ ته پرېږدئ. موږ به یې ستاسو غږونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې درته خپرو کړو. د ازادي راډیو د روانې خپرونې دویمې نیمایي د یوې بلې اونیزې خپرونې ته جلا شوې ده. مخکې له دې چې ورشو او هغه خپرونه تاسو واورئ، لاغه نه وړاندې بیا دوسر بیا هم په پروانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز ته ورګرځو او له هغه وروسته بیا د ازادي راډیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه تاسو واورئ. اوس